د ازادي رادیوي مجله اوري دغه ماشمونی خبری مجله مو صرف دیش دقیقه ده پدې ډیر شو د کوکی په تاسو ته خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. په کابل کې د نننۍ حملې له جزئیاتو معلومات ترکو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی ویلي چې په دغه سیمه کې عملیات پای ته رسیدلی دي. هغه ویلي دي چې له حمله کوونکو څخه یو اندازه انفجاري مواد هم په سیمه کې پاتې شوي دي. ارګ هم یوه اعلامیه خپره کړې ده او دا حمله یې غندلې ده. نور تفصیل لپاره به وروسته د سرایو. اول به اجمل ان ته وخت ورکو چې د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وایي.
په کابل کې د مخابرات وزارت اړوند په مرکزی پوسټخانه نننۍ برید پای ته رسیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم وبخې پاکستان له ایران څخه وخت چې دغه تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي چې دوی وایي په وروستیو کې په پاکستان کې دغه برید تر شا و چې څوارلس پاکستانی سرتیري پکې ووژل شول. او مصریانو نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه د درې ورځنۍ ټول پوښتنې په ترڅ کې رای ورکول پیل کړل. په مخکې بشپړو خبرونو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مخابراتو د وزارت اړوند په مرکزی پوسټخانه د ترهګرو برید او د امنیتي ځواکونو چاڼیز عملیات د ټولو ترهګرو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلی. د کورنیو چارو وزارت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترهګرو د دې برید هدف مرکزی پوسټخانه وه. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې بریدګرو لومړی د مخابرات وزارت سره نږدې یو زیارت کې چاودنه وکړه، وروسته یې هڅه کوله چې د مرکزی احصایي ادارې ته ننوځي چې د پولیسو لخوا محاصره شول. د بریدګرو شمیر څلور تنه ښودل شوی چې د کورنیو چارو وزارت په وینا له امنیتي ځواکونو سره له پنځه ساعته جګړې وروسته ټول وشل شوي. امنیتي ادارو د مرګ ژوبل شمیر نه دی ورکړی، خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان وحید الله مایار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه دوه مړي او شپږ ټپیان له دې پیښې څخه روغتونونو ته وړل شوي.
ټپیان هغه شپږ کسه دي په شمول د درې ښځینه او دوه تنه شهیدان.
طالبانو په نننۍ بریدونو کې لاس لرل رد کړي. طالبان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي په کابل کې د مخابرات وزارت ته نږدې بریدونو کې د دوی ډلان نه داخل. په زابل کې چارواکي وایي تیره شپه د نوبهار ولسوالۍ په څپلې غره او شهاب سیمو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې بهرني اتبام شامل دي. دا خغلی سیال په وینا په دې عملیاتو کې وسلوال ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخو د افغانستان د ملي اردو د 203 تندر قلی اردو قمندانې ویلي چې په میدان وردګ غزنی او خوست کې 15 سلويختنه د دولت وسلوال مخالفان په بیلابیلو عملیاتو کې وشلي. د دې قمندانې مطبوعاتي دفتر نن په وی خبر پاڼه کې ویل چې د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردی په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د کمیسون رئیس مولوي حبیب الله په ګډون 15 تنه وسلوال وشل شوې دي. ملي اردو همدارنګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ د پناه په سیمه کې د دولت د وسلوال لو مخالفانو شپاړستنه او د بند ولسوالۍ د خدوخیلو په سیمه کې او د غزنی خار اړوند د نوغې په سیمه کې څوار لستنه وسلوال وشل شوې او نور ټپیان دي. په خبره پاڼه کې د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د عملیاتو یادونه هم شوې ده او په دا شوې چې دوه تنه وسلوال پکې وشل شوې. خو د میدان وردګو ولایت د نرخ د ولسوالۍ د صدمردی کلی ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د غلطه د تیر شپې په عملیاتو کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون ولسي خلکو ته مرګ ژوبله وختي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړي چې په نرخ ولسوالۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول ملکیان په نښه شوي دي. خو د میدان وردګ د والي ویان مجیب الله شریفزي ازادي راډیو ته ویلي کشفي ادارو د ولسي خلکو د مرګ ژوبله رپورټ نه دی ورکړی او په وینا یې د غلطه د طالبانو د یو ځایي قومندان په شمول 15 کسان وژل شوي. پاکستان له ایران څخه غوښتي چې د هغو تروریستي ډلو په ضد اقدام وکړي چې د دوی په باور په دې اونۍ کې د څوارلس پاکستاني سرتیرو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په یو خبري غونډه کې وویل موږ هیله لرو چې ایران به په دې برخه کې څرګند اقدامات وکړي. قریشي وویل پنځلس وسلوال چې پوځي یونیفورم پتن و د اپریل په 13 نیټه د بلوچستان ایالت کې پر یو بس موټر برید وکړ او د پاکستان د پوځ 4 لس تنه پرسونلي وواژه. مصریانو نن د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو لړ بحث پارونکو تعدیلاتو په اړه په یو درې ورځنۍ ټول پوښتنه کې د رای ورکولو لړۍ پیل کړه. دا تعدیلات واکمن ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکوي چې تر 2013 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. دا مصر په اساسي قانون کې دا وړاندې شوی بدلونه به د سیسی وسنۍ دوره له څلور نه شپږ کلونو ته وغځوي او همدارنګه به نوموغولي ته اجازه ورکړي چې د یوې بلې دورې لپاره هم کاندید شي. او امریکایي څارنوالانو د خپل هیواد له خاصي وغوښتي چې روسي وګړي ماریا بوتینا ته د 13 میاشتو بند سزا ورکړي. نو مولې تیر کال د نارجستر شوی بهرنی ایجنټ په توګه د توتیه تور ومان. امریکایي څارنوالانو محکمې ته په یو یادښت کې لیکلي په دې خزه کې تر سره شوی فعالیتونه د روسي د غلوي توتیه برخه د چغواړي معلومات راټول کړي او د اړیکو او ارتباطاتو داسې چینل نه رامنځته کړي چې د روسي د فدراسیون په ګټه ترې کار واخیستل شي. بوتینا په 13 دسمبر کې خپل جرم ومانه او توافق وکړ چې له پلاتونکو سره به همکاري کوي. ټاکل شوی چې د اپریل په 6 نیټه د واشنگټن فدرالي محکمه پر نوموړي د سزا حکم وکړي.
دا د ازادي رادیو د نن د شنبه ورځ د حمل د میاشتې 13 ده او د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره یو اعلامیه کې په کابل کې نننۍ حمله وحشیانه بلل سوې ده او کراغلی چې د افغانستان دشمنانو پر ملکي مامورینو او عامه تاسیساتو برید کړی، ویر او وحشت یې خور کړی او یو ار بی آی ثابته کړي چې له وژنې او جنایت پرته بله موخه نه لري. په کابل کې د نننۍ حملې په اړه به په همدې خبرونه کې تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې حمله پای ته رسیدلې. په دغه حمله کې د یو چا څخه خبري واوري چې په دغه حمله کې په حمله په ځای کې وو.
وروسته بیا چې کله د خاص خطو ځواکونه راورسېدل، د امنیتي ملي ځواکونه راورسېدل،
د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزارت له ویان سره په دې اړه زموږ خبري واوري. په اورزګان کې نن د کانکور ازموینه وه او اوس د کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سره دې مرسته وکړي او خاصه پاملرنه دې ورته وکړي، ځکه دوی وایي په اورزګان کې مکتبونه ډېر وخت تعطیل وو.
په کال کې موږ دوه ورځې ښوونځي ته ځو، درې ورځې په یو ځای کې ماجر، میاشت په بل ځای کې ماجر، کندهار ته ځو، بلې خواته ځو، بلې خواته ځو، هغه د ولسوالۍ کسان چې دي هغه
مرکز. او په نړیوالو مسایلو کې په مصر کې نننۍ ټول پښتنې ته کتن لرو. په دغه ټول پښتنې کې به مصریان دا پریکړه کوي چې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی واک څومره زیات شي. د کابل پر حمله باندې بیا هم خبري کوو. د افغانستان د دولت رئیس یو اعلامیه خبره کړې ده او دغه اعلامیه کې هم دغه نننۍ حمله غندلې ده او ویلي دي چې دغه ډول وحشیانه کړنې نه یوازې پرمختګ او لوړو موخو ته د رسیدو لپاره زموږ د خلکو د ارمانونو پر وړاندې خنډ نشي واقع کېدلی، بلکې د تروریزم له شومې پدیدې سره د مبارزې او د ترور وحشت د نابودۍ په برخه کې زموږ د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو عزم او اراده لا پیاوړي کوي. په کابل کې نن هم حمله د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ته ویندوی پوینا پای ته رسیدلې. نن باید په دوحه کې د قطر په پلازمینه کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو او افغانانو ترمنځ مذاکرې پیل شوې چې د افغانستان حکومت بین الافغاني مذاکرې ورته ویلې، خو دا مذاکرې لغوه شوې او دا چې نور به څه کېږي لا تر اوسه نه ده معلومه. د افغانستان حکومت ویلي چې دوی اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته اولویت ورکوي. په کابل کې د نننۍ حملې په اړه دغه نور جزئیات په د ازادي راډیو د خبریال رحمت افغان په رپورټ کې واوري. رحمت افغان دا اوس سره په سټوډیو کې د افغان صاحب نور څه اضافه کول غواړي؟
لکه چې په خبرونو کې درنو اوریدونکو اوریدل، همدارنګه لکه تا چې دونه وکړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې په مخابراتو وزارت باندې حمله پای ته رسیدلې ده. البته د حمله شاوخوا 15 بجې پای ته ورسیدله. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې اوس هم په سیمه کې له حمله کوونکو نه د پاتې چاودیدونکو توګو د تصفیه لپاره عملیات روان دي. دغه حمله شاوخوا 11 بجې او 30 دقیقې د مخابراتو وزارت څیرمه له وزارت نه په استفادې سره حمله کوونکو د مخابراتو وزارت ودانۍ انګړ ته ځان رسولی او هلته له افغان امنیتي ځواکونو سره نښتې پیل کړي و. دغه نښتې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په حمله کې 4 کسانو ګډون کړی و چې ټول له منځه وړل شوي دي. تر دې دمه د پیښې د تلفاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، ځکه جګړه ډېره زیاته اوږده سوله. په مهم ځای باندې جګړه پیل کړې وه. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښې کې 2 تنه وژل شوي دي او د 3 ښځو په ګډون 6 کسان نور ټپیان شوي دي.
ټپیان هغه 6 کسان دي په شمول د 3 ښځینه او 2 تنه شهیدان.
که څه هم کومې وسلوالې ډلې د دغه حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دغه حمله کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. همدارنګه فرشته جان د افغانستان جمهور ریاست دغه پیښه غندلې ده او هغه یې وحشیانه بللې ده. د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونه کې په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې وروستي تلفات څومره وو او د پیښې د چا لخوا ترسره شوی و. بلې فرشته جان،
و افغان صاحب ته متوجه سوی چې د افغانستان د دولت رئیس مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کی ویل سوی چې د شهیدانو کورنیو ته د خواخوږي او همدردی مراتب څرګندوي. نو غالبا په دې حمله کې ځکه د ښار مرکزی سیمه ده تلفات به حتمن وي، خو وروسته به تاسو د ازادي راډیو محترم اوریدونکو لکه څنګه چې زما همکار رحمت افغان ویل، زموږ په خبرونو کې د سبا سهار په خبرونو کې یا په دوهمه خبري مجله کې به تاسو ته که موږ ته څه معلومات راورسېدل معلومات وړاندې کړم. د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي او د مخابراتو د وزارت ویاند سایر زلاند لکه نور دولتي مامورین نن کار ته تللی وو او د حملې په وخت کې د خپل کار په ځای کې وو. دی په د ازادي راډیو ته د نننۍ حملې پاړه داسې وایي:
له لومړی عملی وروسته کله چې ترهګرو غوښتل د مخابرات وزارت ساختمان ته داخل شي امنیتي ځواکونه ولدل چې کوم زمونږ د مخابرات وزارت امنیتي ځواکونه دی هغوی د هغوی ممانعت وکړ او پرې نه خودل. په اول سر کې د پخو غورځول، وروسته بیا چې کله د خاصې قطعو ځواکونه راورسېدل د امنیتي ملي ځواکونه راورسېدل، هغوی په ډېر شجاعت سره ټول د مخابرات وزارت کارکوونکي په خوندي توګه باندې وزارت نه وایستل او ترهګر یې درې واړه له پخو راوغورځول.
د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو وزارت ویاند سایر ځلاندو له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
په مصر کې نن ټول پښتانه ده د مصر په مصر کې خلک نن د هغه هیواد په قانون کې د تغییراتو په اړه خپل نظر څرګندوي چې د رپورټونو پر اساس که چیرې په قانون کې تغییرات ومنل سي او خلک یې تایید کړي د هغه هیواد د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسي واکمني به ورسره موده به ورسره اوږده سي او حتی د هغه صلاحیتونه به زیات کړي. په خبرونه کې وروسته په دې اړه رپورټ لرو. اوس په افغانستان کې د سولې په اړه د مذاکرو د څرنګوالي او دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا له هم د سولې د پروسې په اړه څه ډول خوشبیني څرګندوي، زموږ همکار نسیم شفق رپورټ لري. نسیم شفق په دې خپل رپورټ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان سره خبرې کړي دي. دا رپورټ به په ګډه واورو.
د قطر د غونډې لغوه کېدو وروسته د سولې عالی شورا وایي چې له ځینو هیوادونو سره په هماهنګۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هلې ځلې دوام لري. د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې سوله د افغانستان لپاره مهمه ده او د قطر د غونډې لغوه کېدل نشي کولای چې رواني هڅې ودروي. ښاغلی غفور د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبراتورو د پیلېدو لپاره به له ټولو امکاناتو نه کار واخیستل شي.
هر هغه هیواد، هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره قدم پورته کوي، د سولې عالي شورا د هغې هرکلی کوي. هر هغه ځای چې هغه د دې لامل کیږي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي، خو هغوی سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي.
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او په کوم هیواد کې ترسره شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ پیل شي لغوه شول او افغان حکومت ملامتي پر قطر واچوله. دې غونډې ته افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي څیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او یو شمیر حکومتي چارواکي پکې شامل وو. د دې غونډې له ملغا کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې روانې هلې ځلې څه ناڅه ټکنی شي. خو افغان حکومت ویلی چې په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لسو ورځو پورې د مشورتي لویې جرګې جوړېدل یې ښه بېلګه بولي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړې چې د خبرو اترو لپاره هیڅ بدیل نشته او دوی په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې له رامنځته شوي فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی
خصوصا په دې کې مرسته وغوښتل شي. ایران عربي مملکتونه خپل د قطر هېواد د امریکا چې اوس تقریبا طالبانو سره ښه روابط لري، زه فکر کوم دغه څه دي چې موږ کولی شو او دا فرصت موږ سره شته ده چې موږ وکولی شو د دې امکانات نه په استفاده سره دوی د مذاکراتو میز ته کړي.
تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي چې چمتو دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي. حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ.
بیا هم په افغانستان کې د سولې په ارتباط یو رپورټ لرو. نن په کابل کې د پاکستان د مؤسس محمد علي جناح په نوم باندې یو روغتون پرانیستل شو. د دغه روغتون د پرانیستي په مراسمو کې په کابل کې د دغه مراسمو ته د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش ورغلی و. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد هم په کابل کې نن په دغه مراسمو کې ګډون درلود. دواړو چارواکو د افغانستان او پاکستان په روابطو خبرې کړې دي او په افغانستان کې پر سولې خبرې کړې دي. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر په نننیو مراسمو کې ویلي چې د دوی د هیواد صدر اعظم غواړي چې په افغانستان کې واقعي سولې ټینګ شي. اجمل تورمان په ډېر نور جزئیات وړاندې کوي.
د سولې د هڅو له تیزیدلو سره امهاله افغانستان په دغه پروسه کې د بل هر هیواد په پرتله د پاکستان رول پیاوړی ګڼي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبه په ورځ د محمد علي جناح روغتون په پرانیستونډه کې وویل چې د دغه دوه هیوادونو برخلیک له سولې او امنیت سره تړاو لري.
کشورهای همسایه دور و نزدیک ما، مخصوصا جمهوری اسلامی
دی وی زموږ لري او نږدې گاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول د پاکستان اسلامي جمهوریت کولای شي د هر بل هیواد په پرتله پیاوړی او رغونکي رول ولري. موږ د پاکستان دولت نه تمه لرو او غواړو چې په دغه پروسه کې جدي ونډه واخلي او د افغانستان دولت د بین الافغاني مذاکراتو له محوریت جدي ملاتړ وکړي.
دولت افغانستان حمایت جدی به عمل آورد.
د افغانستان د سولې پروسه او طالبانو سره د مذاکراتو خبرې تر بل هر وخت اوس ګرمې دي. ټاکل شوی و چې د طالبانو د ملي والی حکومت او افغان سیاسيونو استازي د اپریل په 19 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري، خو دغه غونډه لغوه شوه. د ډیرو خبره دغه ناسته د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ښه پیلامه کېدلای شوه. د امریکا متحده ایالات هم په افغانستان کې د جګړې د ختم او د سولې په ټینګښت ټینګار لري او خپل هڅې پیل کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دې دمه له طالبانو سره 15 پړاو مذاکرات کړي چې د نوموړي په خبره هیله بخون کړي. د امریکا ترڅنګ د ګاونډیو او سیمایزو هیوادونو رول هم د افغانستان په سوله کې ګټور بلل کیږي. په ورته وخت کې د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد په دغه مراسمو کې ویل د هیواد لومړی وزیر تمل لري چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
مای پرایم منیسټر مستر عمران خان wishes to see
the way the Pakistan lumre wazir Imran Khan tamalari che Afghanistan ke subat aman aw sola rashi aw da se islami jamhuriyat che la mili hakimiyat barkhamanwi
Islamic Republic of Afghanistan
افغان حکومت لدی وړاندې په څوزلی ویلی دی چې پاکستان له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره مرسته کوي او تجهیزوي او د دغو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. هغه تورونه چې د پاکستانی چارواکو لوري تل رد شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په ورزګان کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې نن د کانکور ازموینه واخیستل سو د دولسمو صنفونو د فارغانو څخه او په هغوی کې انجونې هم وې. دوی د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په ازموینه کې د امارات سره وکړي او همکاري دې ورسره وکړي چې دوی د لوړو زده کړو موسسو ته لار پیدا کړي. دوی ادعا کوي چې د دوی په سیمو کې د تل جنگ لا مل لاری بندوی شونځی ته منظم نسیتلای لدی عمله ځنګړی پاملرنی تړتیالری. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دیار نور جزئیات وړاندې کوي.
پوروزګان ولایت کې د 28 پته د 12 ټولګي ل فارغونو څخه لوړ زده کړو ته د لارمندنې په مخه د کانکور ازموینه فیل سو. دغه ولایت د لوړ زده کړو د موسسې مشر اسدلانر ویل چې د یاد زده کوونکو له جملې څخه 15 سنجونی دي. د ویل چې یاد پروسه به دوی ورځې دوام وکړي. بل خو هغه زده کوونکي چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی وو پر دولت هیڅ وکړي چې د کامیابی چانس ورکړي. دی ویل چې رواني جګړې سخت زپلی او زیاتره وخت د نامنې لامل شونځي پر مخ تړلې وي او لز د کړو څخه به برخي وو. د دې لړلې سیمې ولاو قدرت الله ازادي راډیو ته داسې ویل
د ټول ماسلونو په نمائندګۍ وام چې موږ دا هله لرو چې موږ ته دا زمينه مسهده کړی چې موږ د ولسوالۍ لارې د ولایت سره اخلاص کړی او موږ ته دا نورو لوړو زده کړو زمينه مسهده کړی.
د غوڅخه مغشتنه دا چې موږ سره کومک وکي خو تر هغه حد چې حق او حقدار ته ورسیږي. لکه څنګه چې موږ شونځي تړلې په کال کې موږ دوه ورځې شونځي ته زو درې ورځې په یو ځای کې ماجر میاش په بل ځای کې ماجر کندار ته زو بلې خواته زو بلې خواته هغه د ولسوالۍ کسان چې دی هغه مرکز ته لاسرسی نه لري. شاید په دا وسانه کې تر 1500 زیات کسان پاتې شوی چې هغه د کانکور لپاره حساب جنام نه دی کړی یا هغه د غو لاسرسی نه ورته کیږي. ولی په دې خاطر چې په موټر کې راتلای نه سلاري باندې چې ټاک ټوک دی پرواز ورته کیږي.
د غزدکونکو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغو کړ چې په لورو پروتوسیمو کې د ماشومان پر مخ شونځي نه تړي. دا فداسیال کې د چلتیرو څورو رئیس وسلوالو طالبانو د ورزګان په چوره ولسوالۍ کې د نامعلومه دلایلو لمخې د زدکونکو پر مخ شونځي تړلې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزگان.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په نړیواله مسله راواخلو. د مصر خلکو نن دغه هیواد د دستور یا دغه هیواد د اساسي قانون د تعدیل لپاره په یوه ټول پښتنه کې ګډون وکړ. دغه بهیر به درې ورځې وي، د سهار له 9 بجو به د ماښام تر 9 بجو پورې د مصریانو لپاره د رایو اچولو مرکزونه پرانیستي وي او دوی به کولای سي چې په قانون کې د تعدیل په اړه خپله رایه څرګنده کړي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی نن په نوې قاهره کې د رایو ورکولو مرکز ته ولاړ او د هغه هیواد رسنۍ مکرر د مشهورو شخصیتونو د سینمایي ستورو عکسونه خپروي چې هغوی د رایو زونت دې او رائے ورکوي. ټول پښتانه پر دې ده چې د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د جمهوریت ریاست د دوره اوږدې دوته موقع ورکړسي کیا. اسمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
په مصر کې نن خلک په ټول پښتانه کې ګډون کوي. د دې ټول پښتني هدف دا دی چې آیا خلک له دې سره موافق دي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړل شي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر 2013 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې وړاندیز شوی بدلونونه به د السیسی د واک موده له څلورو تر شپږو کلونو پورې اوږده کړي او همداراز به ده ته اجازه ورکړي چې یوه بله دوره هم ځان ولسمشرۍ ته ونوموي. انتقاد کوونکي وایي دا تغیرات به په سیاسي چارو کې د پوځ رول زیات کړي او پر عدلي او قضایي چارو به د ولسمشر د واک د ډیرېدو سبب شي. د مصر پارلمان چې د سیسی پلویان پکې اکثریت دي د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون په ګټه رای ورکړي، خو دا اقدام د بشري حقونو د پلوي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په اساسي قانون کې د تعدیل هدف د سیسی د استبدادي واک د مودې اوږدول بللي او د بشري حقونو بلې ډلې امینستي انټرنیشنل بیا ویلي چې پارلمان لوړاندې څخه د دې تغیراتو ملاتړ کړی او بشري حقونو ته بې پروايي ښکاره کړې ده. سی سی په 2014 میلادي کال وروسته له دې واک ترلاسه کړ چې د ده په مشرۍ پوز پر پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي کودتا وکړه. مرسي وروسته له دې د پوز له لوري له واک لیرې شو چې پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. سی سی تیر کال په انتخاباتو کې 90% رایې وګټلې. د اوسنۍ ټول پښتنې نتیجه به یو ونې وروسته یعنی د اپریل په 28 نیټه اعلان شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د دولت ریاست نن په یو اعلامیه کې په کابل کې حمله غندلې ده او د تروریستانو کار بللې او د جمهور رئیس په حواله ویل سوی دی چې دغه حمله څرګندوي چې وسلوالي ډلې یا هغه کسان چې دغه حملې غواړي د جنگ پلوي کوي او د سولې مخالف دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نن په کونړ کې لایشمیر انجونو سره ژغه د لیلا دغوی نظر اخیستې چې په افغانستان کې د سولې په اړه څه فکر کوي.
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې د خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نګ دی خپلوانی له لاس ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشتلې، له کور په ډاډه زړه نشراته، هر ورځ د غم په ټغر نه سوي، هر وخت سترګې سروي. مثال یادې د دولسمی بیتولګي د کاونټ کې په روان جنگ کې خويند او مين دی ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خان دان لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي، به سرفرسته کیږي، یعنی بچی بخي اطمینان شي څوکم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه نه لیدلې.
زمانم سارا دې په دې کې چې نه خوینه مند مو ډیر زیات، یعنی دردي، یعنی ځنه داسې خوینه مې چې تر دې خپل غوادي هم نه لیدلې، خود لاس اور کړی، او ځنه زمونږ مشمن هم داسې چې خپل پلاران لاس اور کړل او یتیمان شول، هم داسې پات شول په میدان کې، او مند مو هم داسې پات شول.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلار انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام جن وکړي.
زل مخالفین ورونو غوښتنه کوم، جن خو زمنګ د دولت سره دی، ل امریکا سره خونه دی، زمنګ کونډ کیږي، زمنګ خويند کونډ کیږي، زمنګ مېند بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي نه کونډ کیږي، هغه خونه جړیږي، جړیږي موږ باید زمنګ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زمنګ له دولت سره کین، زمنګ دولت شکر اسلامي دولت، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
په کونړ کې مو له یو شمیر شوت سره د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري خبري واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند لمرجې ولسوالینه رحیم الله مقدس لیکلی یو شمیر چارواکي کوشش کوي چې د خلیزات د سولېز او حڅو بدنامي وکړي چې دا کار د افغانستان د ولس لپاره د منلو وړ نه دی. حکمت الله حماس را دلیل کلی خلیزات دی له طالبانو مخکې پاکستان قانې کړي، که پاکستان پر طالبانو فشار راولي ضرور به په افغانستان کې سوله ټینګ شي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې اختر توخي لا شاجوی لیکلی، د افغانستان ولسمشر سوله غواړي، پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي تر څو چې اوربند نسي د سولې راوستل به غیر ممکنه خبره وي. د ازادي راډیو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د یوه بله خبري ورستۍ خبري مجله پاته ده، نو په یاد ولرئ چې د ماښام په بجو به د امریکا غږ آشنا راډیو همکاران په سټوډیو کې وي، په دغه موج باندې به خپرونې کوي. و اوس ستاسو سره خدای پاماني کوم، خدای مو مل سه، او ستار فروغ بل خپرونې درته وړاندې کوي.
فرشته جلال زای، سپاس از شما. سلام، من